پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنيري ما به د یو ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبي د اسرار الله مومن نه د دې وخت خبرونه
سړی مشر امید مهم خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوبي شاله لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموخه ده چې د ترګري ضد کمپاین سره یوځای شي. په کابل کې د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکارۍ د ورځني مذاکرات سر ته رسیدلي او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ دا مهال په ابوظہبي کې روان دی. او د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوبي شاله لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموخه ده چې د ترګري ضد کمپاین سره یوځای شي. بلخوا د پاکستان د بونو چارو وزیر وایي د حقانی شبکې او حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون په کابل کې ویل
دوی د جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیا ځلي تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوې بلکې د ټولو هغو مسؤولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ له منځه یوسي او بېګناه خلکو ساتنه وکړي ښکیل دي.
بلخوا د نهه په ورځ نه وخت په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف وویل چې پاکستان د ترګرو ډلو د پاللو تور بې ځایه دی ځکه چې دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې اچول شوي. خو هغه دا ونه ویل چې چا دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې اچولې او پر ضد یې ولې ګامونه نه اخلي. دا یادونه دا چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي شاله په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. نو د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. په کابل کې د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکارۍ د ورځني مذاکرات سر ته رسیدلي. د پاکستان بونو چارو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي پرون د دریو وړو هیوادونو چارواکو پر دې موافقه وکړه چې د دې درخیزه همکارۍ هدف په افغانستان کې په پرامن توګه د بیا بادکاري او اقتصادي پرمختیا ملاتړ کول دي. خبر پاڼه وایي په دې مذاکراتو کې د یادو هیوادونو چارواکي د رابطو پر زیاتولو د درخیزه همکارۍ په منصوبو په عمل درآمد کولو او د دریو وړو هیوادونو ترمنځ پروژو ته په تحفظ ورکولو سلا شوی. د دې غونډې مشري د افغانستان د خزانه وزارت د پرمختیا همکارۍ څانګې مشر کوله. د مذاکراتو بل پړاو به په اسلام آباد کې وي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې شاهد اقن عباسی وویل چې د حکومت تمرکز یې د کډوالو په بحالۍ دی. نوموړي د ترګري پر ضد جنگ لړکې د قبایلي ولس د قربانیو اهم یادونه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د قبایلي سیمو نه منتخب ځینې پارلماني استازي وایي که حکومت د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې پورې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو منظوري ورنکړي نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سفران وفاقي وزیر وایي چې د اصلاحات به په مرحله وار توګه منظورول کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 38 ته رسېدلی او په نورو لسګونه کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاحت څانګې لخوا مشال ډیوته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي دوه نور ناروغان چې د پېښور اوسېدونکي وو مړه شوي دي. د سیاحت څانګې زیاتوي پرون د 1402 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 323 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوی خو یوازې 112 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوی دي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي په ولاړو ګنده اوبو کې د موجود یو ماشي له وجې خوریږي. مشال ډو ته غوږیستئ. د کابل پر هوایي ډګر لبریدو وروسته د امریکا د بونو چارو وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت پرون په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او ویل شوی چې په دغه هیواد کې امریکایانو سره ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دي کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي یا په افغانستان کې ژوند کوي باید زر له دغه هیواد ووځي. په کابل کې پرون د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي چلو تنه ووجل شول. د برید کوونکو له توغندۍ د برید له امله یوه ښځه ووجل شوله او یو لسنه ملکیان زخمیان شول. طالبان او داعش وسله والې ډلې دواړو د برید ذمواري منلې. په زرګونو ایرانیانو په تهران کې د هغه پوځي ویر وکړ چې داعش ډلې ترې په شام کې سر پرې کړې. پرونو ګڼ شمېر کې خلک چې د محسن حجاجي عکسونه او سره بیرغونه یې پورته کړي وو د نوموړي د جنازې ځای پورې یې لاریون وکړ. د جنازې په مراسمو کې د پارلمان سپیکر یو شمېر نور ایرانیو چارواکو هم برخه واخیسته. د راپورونو له مخې د ایران د انقلابي ځواک غړی حجاجي د اګست په لومړیو کې د داعش ډلې د عراق پولې ته نږدې ونیوه چې د ایراني رسنیو په خبره دوه ورځې وروسته ووژل شو. عراقي وزیر اعظم غوښتي چې په خپلواکه کردستان کې د دې سیمې پر ازادۍ شوی ریفرندم دې لغوه کړل شي. بلخوا د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې یا ریفرندم اندېښمن کړی دی. عراقي وزیر اعظم حیدرالبادی ویل چې دوی به کله هم د ریفرندم پر نتیجو مذاکرات ونه کړي. نوموړي پرون د عراق پارلماني غړو ته ویل چې موږ به د آئین له مخې په ټول کردستان سیمه عراقي قانون نافذوو. بلخو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر پرون د عراق الهور ټلویزیون ته ویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري. نوموړی وایي زه دې مایوسه کړم چې ټول پوښتنه وشوه. زه نه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې ترسره کیږي د بې ثباتۍ علتونه راپیدا شي. د عراق کردانو د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې پرون یې نتیجه راووته او نږدې 93% کردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ دا مهال په ابوظہبی کې د شیخ زید په میدان روان دی. په دې میچ کې سریلانکا تر دې وخته 1.5 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی یې هم نه دی اوټ او 15 اورونه شوي دي. له دې مخکې سریلانکا 8 وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. او اوس هم د موسم او کرنسی حال له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 15 او یا پیسې اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 شپېته پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 306 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 30 سینټي گریډ او زیات نه زیات 36 سینټي گریډ وي. بنو کې به کم نه کم 48 او زیات نه زیات 10 او کوټه کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات درجه حرارت 30 سینټي گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارونو چارو وزیر ویلي پاکستان به امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي. خو د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي.
په تورخم پولا د نو شرایطو له کبله سوداګر د مالی تاوانونو سره مخ شوي دي.
2003 نه 2007 پورې مونږه 75% په افغانستان مارکیټ باندې په خوراکي موادو باندې قبضه و په او اوس مونږه 25% پاتې یو.
په سواد کې د ښځو د حقوقو دفاع کوونکي وایي حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین عملي کړي.
د ورکوټوال نور سره د تشدد شروع شي او تر دا مرګ پورې د هغه سره تشدد دی ځکه چې د اول په جیدات کې څنګه ور گئی دا هغه حق مه هغه ته نه ملاويږي.
د سیمه اونلاین هم راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډم به موجوده د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی پاکستان چمتو دی چې د امریکا سره د افغانستان د سولې پر مخ بوتللو کې کار وکړي او د افغانستان د بحران د هواري لارې پیدا کړي. نوموړي په نیویارک کې د آسیا سوسایټي یوې غونډې ته وینا کوله. تفصیل د عصمت ساروان پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد یې چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولی شي، خو په خپله خاوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منظور دا دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپله خاوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خاوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې و او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستانه غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو ستر سکتر پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ کړی دی، خو وایي د جګړې له پای ته رسېدو وړاندې به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د پاکستان سره هر اړخیزه مذاکراتو ته چمتو دي او باید پاکستان د دې موقع نه پیدا اوچته کړي. په دغه اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په خبر امریکا او ناټو به افغانان بیرحم دښمنانو ته پرینګ دي، خو وایي د روانې کشالې حل یوازې له سیاسي لارې ممکن دی. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي.
And this renewed commitment is an opportunity.
دوی وای د جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیازلی تعهد د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه د ځانګړې شوی، بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ لمنځه یوسي او بیګونا خلکو ساتنه وکړي خپل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ویلي د نړۍ هیڅ یو هیواد د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني نه ده ورکړې، کومه دا چې افغان حکومت یې په اړه شک لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه له دوو محورو تعقیبوي. د ښاغلي غنی په خبره د بین الافغاني سولې ترڅنګ دوی له پاکستان سره هم سوله غواړي، خو اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی چې څنګه ترې استفاده کوي.
ما حال تغییر کرده، ما آماده مذاکرات همه جانبه استیم.
دایوی ماحول تغییر کړی، مونږ د هر اړخیزو خبرو لپاره چمتو یو څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. توپ د پاکستان په میدان کې د سولې د فرصت چې تلای فرصت هم دی مثبت استفاده وکړي. لمړنۍ پایلې بدې نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت بل وخت وړاندې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو په اړه روسي راپورونه تشیاوازې وبللې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره د کتنې په مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه مطرح کړې ده. د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم طالبانو ته په پیغام کې وویل چې دوی به د جګړې له لارې بریالي نشي.
د مشال رادیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمینټه د پاسه 3 بجو
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی اداری غاتک کسان د نورو پلټنو لپاره په خپل تحویل کې خست دي په چا چې په غیر قانوني توګه د ګردو د وستو او د غی د کاروبار الزام دی په دوی کې ځینې ډاکټران هم شامل دي د دې ملزمانو د نیولو لپاره کاروایی د پیښور اف ای ای او د ملتان امنیتی ادارو په شریکه کړې ده په دغه اړه رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې د پیښور د سانګي یو انسپکټر امجد علي وویل چې د غیر قانوني کاروبار د پبو یو پرایویټ هسپتال کې کیدو دوی وویل چې د هسپتال عملی په شمول یو ډاکټر نیولې او د هسپتال مالک او یو ایجنټ چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري لټون یې روان دي
چا چې پوردا غستا غد افغانستان او کم ډونر شو د پنجاب نه راوسته نو مین ویل کې به مونږه ریډو کو آی کې مونږه کم کسان شو ڈاکٹر صاحب الانگ وتھ ادر اسٹاف او ٹی اسٹاف او کم ڈاچو اسسٹر سو اگر مونگا مکمل ڈائریکٹ پر کم بریزان چو اشو کے اپریشن ابھی بیک کمپیوٹ کو اگم شفٹ کو دغت کڈنی سینٹر تھا نو اگر خلاف بے مونگا ایف آئی آر درج کو
دو فاقی تحقیقات ادارے انسپکٹر پوینا چې چاپی په وخت ملزمانو د یو تن ګرد وستل انسپکٹر امجد علی خپل خبرو کې زیاته کړه چې د ملتان د ایف آئی ای افسرانو په مرسته دا چاپ وهلې و
پښتونخوا کې دا ورنه ایف آئی آر under human transplant human organ transplant act دا فرست ایف آئی آر دی پکې دا چې دا سه رپورټس یا موتا د دې متعلق سره اعلان نشته او نسره دا سه جو کې دا خلک چې کوم کارونه کوي د پغلار باندې کوي او ایون دا فریشن چې کوم شروع دا د شپې 12 بجې شروع کړي وو نو مطلب دا چې دا ډېر کم کسان چې دې ډېر په سیکریټلی او په دغه باندې دا کار کوي
په دې ورسو کې د قومي اسمبلی غړو لخوا د غوښتنه مخې ته راغلې وه چې د بدن د اعضا او د پیوند کاري او د ورکولو اکټ کې د ترمیم وکړی شي او مجرمانو لپاره د سخت سزا تجویز کړی شي د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې پنجاب صوبه کې د ګردو د وستو او د خرڅولو غیر قانوني کاروبار کوونکي دوه ډلو پر ضد د کاروایۍ پس خیبر پختونخوا کې هم د ډاکټرانو یوې ډلې خلاف ګامونه پورته کړي دي د وفاقي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو مخه چې غون ملکی په خاص توګه پنجاب خیبر پختونخوا او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د ګردو د وستو او د خرڅولو ډلې غیر قانوني کاروبار کوي چې پکې غیر ملکی ایجنټان هم ککړ دي کال 2010 کې د عالمانو او د ډاکټرانو اتفاقی رائے پس د بدن د اعضا او د پیوند کاري او ورکولو اکټ منځور شوی وو او د دې اکټ تر لاندې یو تن کولای شي چې خپل بدن اعضا اتیا کړي خو تر څو چې هغه په دماغي توګه مړ نه وي ګرځول شوی
ومن زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و هم رانه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
ساتي په ماته شو نو ما و چې دا زما فن من دې چې کومې دې کنا پکار د چې رانا تا نو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیله د لپاره چې کومې په مختص لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي
د سواد په منګور کې خزو ته د غي د حقونو په اړه د معلوماتو ورکول لپاره یو غونډه وشوه د دې غونډې تنظیم د خزو د حقونو دفاع کوونکي سازمان شرکت گا کړو په غونډه کې په سواد کې د خزو پر ضد د تشدد په مخزتیدونکو پیښو فکرمندي او خودل شو او د حکومت غوښتنه وشوه چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي نور معلومات نیاز احمد خان راکړي
کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې مشره نیلم رحیم وایي چې دوی د متحد قانونو په مالی مرسته د سواد درې یونین کونسلو کې په خزو کې د هغوی د حقوقو لپاره د پوهې راوستلو کور په کور کار کوي ځکه چې دې سیمه کې په خزو باندې د تشدد لړۍ لا په زیاتې دودا
بنیادی مقصد دا دی چې خزو ته د خپل حقوقو پته ولګي او کم چې وایلنس زیاتې د خزو سره کیږي دا غي د پاره هغه आवाज اوجت کې او هغه ته د هغه طریقې پته ولګي چې هغه باغ وایلنس سره سکه او د چا په سیبزي او داغه مخنیوی به څنګه کوي. بل مونږ د حکومت سره په دې کې کار کول غواړو چې هغه چونګې په دې صوبه کې چې دي قوانین سازي ډیر زیات ضرورت دی. قانونونه نه دي جوړ شوي او کم قانونونه چې دي هغه فعال نه دي.
هنده کې روزنه اغستون کې یو مشره خزا جان بیبي وای چې مور پلار می د ناپوهۍ په وجه ډیر په کم عمرۍ کې په داسې کور کې واده کړوم چې د هغه سړی دوه ښځې وړاندې هم وې. نو داسې روزنې دې سیمه کې ډېرې مهمې دي.
ډېره پوهه پکار ده. نو اوس زه په خپله باندې داسې جنکۍ ورکوي نو زه یم لکه داسې کار مه کوئ لکه دا کار راځي په ښځې له پاسه ښځه مه ورکوئ په سورو کې مه ورکوئ لکه خپل چم ګاونډ ته ټوله خونه خیمه دا بیا راځي وروسته دې نه فیصلې جوړېږي دې نه غټه درنه جوړېږي دښمنۍ ته جوړېږي.
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي یو بله مېرمن کشور وای چې دې روزنه کې د سیمې سړی هم شاملول پکار دي ځکه چې په ښځو باندې زیاتره تشدد ناپوهه سړی کوي.
کله چې په سړو کې دا پوهه راشي نو مطلب په ښځو کې په خپل راشي که د تعلیم تشدد دی نو هغه یا مور یا پلار خو مطلب په ځی باندې ښه تعلیم کوي او په لور باندې ښه تعلیم نه کوي یا خپله اجازت نه ورکوي یا زوی په سکول کې داخل کی او لور چې ده نو هغه په سرکاري سکول کې داخله کی. د ورکوټوال نو سره دا تشدد شروع شي او تر دا مرګ پورې دا هغه سره تشدد دی ځکه چې بیا ول په جیدات کې څه نه ورکوي دا هغه حق مه هغه ته نه ملاويږي.
ونډه کې ویل شول چې د ښځو د حقونو لپاره د پوهې دغه لړۍ به تر دریو کالو پورې دوام لري او د سیمې کومې ښځې چې د مشکلاتو څخه مخ وي هغوی ته به قانوني مشورې هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل خط
افغانان چواری بی شک چواری
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکلی
دوست مکرن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په تورخم کې د کسٹمز کلیرینګ ایجنټان او سوداګر وایي دغلته د پاکستانی چارواکو لخوا د اعلان شو شرایطو او د پولیس د انتظام د پالیسۍ له کبله د دې روزګارونه ډېر اغزمن شوي دي او تاوانونه ته اوړېدلي دي. بلخوا چارواکي وایي دغه ګامونه د امنیت په خاطر پورته کړي دي. په دغه اړه د فرهاد شینواري راپور.
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټان او د امپورټ ایکسپورټ مالونو سوداګر وایي چې د کسٹم محکمې د نو قوانینو او د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ سخت اغیزمن کړې دي. د تورخم کسٹم کلیرینګ ایجنټس اسوسیشن یو مشر واحد خان مشال ریډیو ته وایي چې دغې بندیزونو له وجې افغانستان سره د دوی کاروبار ډېر راکم شوی دی.
ایکسپورټ آلریډي موږ مطلب افغانستان مارکیټ نه مونږه وتو والی ډیر افسوس خبره ده. په 2003 نه 2007 پورې مونږه 75% په افغانستان مارکیټ باندې په خوراکي موادو باندې قبضه وپ او اوس دا فریش سروي چې شوې ده په 2016 کې نو مونږه 25% پاتې یو هغه صرف هغه په وجه باندې تجار په وجه باندې چې هغه مطلب تکلیف تیری بیا هم دي ځای نه شای وړي.
په تورخم کې یو سوداګر محمد اکبر وایي
د بارډر مینجمنٹ وجه لاسه زمونږ لوکل خلکو ته چې دلته یې څومره روزګار او ټول متاثره شوي دي که دکاندار دی که ترانسپورټ دی او که کسٹم ایجنټس دي دغو ټولو ته مختلف شکلو کې مختلف قسمه نقصانونه ورسېده. که روزګار ته وګوره روزګار ختم شو مشکلات ډیر زیاتی.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وایي چې دوی د کسٹم کلیرینګ ایجنټس اسوسیشن غوښتنې او اندېښنې د کسٹم لوړ پوړو چارواکو ته رسولې دي او د بارډر مینجمنټ پالیسۍ تر لاندې پاکستانی او افغان وګړو لپاره پاسپورټ او ویزې شرط برقرار دی. خو موږ هڅه کوو چې کسٹم کلیرینګ ایجنټس او د پولې دواړو خواوو سوداګرو ته مخصوص کارډونه جاری کړو چې پتاګر تک ورته اسانی پیدا شي. یاد دی وی چې د تیر کال جون رئیس په تورخم کې د بارډر مینجمنٹ پالیسۍ تر لاندې پاکستانی چارواکو خلکو سره په تګ راتګ کې سختی شروع کړې او د بغیر سفری اسناد چاته په دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تورخم کې د امنیت په خاطر دغه سختی شروع کړې چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د تعلیم دپاره پوره کار کړی، خو اوس هم یو شمېر میډل او های سکولونو ته اړتیا لري. د بلوچستان تعلیم صوبایي وزیر ویلي دي چې په صوبه کې د اوبو مسلې د حل لپاره یې د بجټ زیاتولو له کبله د تعلیم بجټ راکم کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د اسرار لم مومن په راپور کې.
د بلوچستان تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې یې د تعلیم لپاره کافي کار کړی، خو په صوبه کې د اوبو مسلې راپورته کېدو له کبله یې په تعلیمي بجټ کې کمی راوستی. د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیرتوال وایي حکومت یې تر دې دمه څه باندې زر نوي پرایمري سکولونه جوړ کړي، شاوخوا 1460 تعلیمي ادارې یې له میډل او 214 یې له میډل څخه اهای ته بدلې کړي دي. د 1400 تعلیمی ادارو کوټې او چار دیوارین یې جوړې کړې، ورته بنیادی سہولتونه یې ورکړې. نو موړی وای په لومړي کال یې تعلیمی بجټ 40% وو چې په بل کال بیا 15% شو او اوس نور هم راټیټ شوی. د ده په خبره دا ځکه چې په صوبه کې د اوبو د کمښت مسلې د حل په هدف د نورو ډیمونو جوړولو لپاره یې بجټ زیات کړی.
ټول بجټ د کوټي د اوبو منصوبې ته راوړل، نو دارنګ د ډیر ضروري او اتمی کارونه تیر شول چې په نتیجه کې زموږ د بجټ کم شوی دی. په دې لړ کې ما بقاعده ورلد بینک ته هم په دې معنا لیټران لیکلي دي، یورپین ته هم لیکلي دي، یونیسف ته هم لیکلي دي چې په دې کې په پراخه کچه له موږ سره کومک وسي او په دې ترتیب باندې لرې لرې علاقې چې دي
په کوټه کې د شخصي سکولونو د اتحادی مشر نظر بړې سي د منی چې د تیر حکومتونو پرتله د بلوچستان موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ زیات کړي، خو کار یې په نظر نه راځي. نو موړی وای حکومت سکولونه جوړ کړي خو سازان پکې حاضری نه کوي، چې لوجې یوازې په کوټه کې له 15 تر 40 پورې سکولونه بندې. نظر بړې سیوای د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې تر 40% او بلوچ مېشتو سیمو کې بیا څه باندې 70% سکولونه بندې.
زموږ په صوبه کې دا وخت نن هم 300,000 ګوست یعنی جالي سټوډنټ دي او په هغه کې 1,500 استادان، 350 سکولان، دا ګوست شیان تر اوسه پورې موجود دي. خو دې خواته ګورنمنټ هیڅ توجه نه ورکوي. په بلوچستان کې کاپتن 200,000 بچیان دي، په 200,000 کې نن هم 14,000 بچیان دا په سکولانو کې د سکولانو نه بهر دي.
خو د بلوچستان تعلیم وزیر عبدالرحیم زیرتوال دغه تورونه ردوي، وایي چې په خپله د سکولونو دورې کوي او چې کوم استادان حاضری نه کوي نو هغوی له دندې لرې کوي. نظر بړې سیوای دا وخت په بلوچستان کې داسې زرګونه سکولونه دي چې په کې په یو سکول کې د 15 زده کوونکو لپاره 2 استادان دي، او بیا ځینې داسې دي چېرته چې د اول جومات نه واخله تر د 5م جومات پورې د ټول سکول 100 زده کوونکو لپاره 1 استاد دی.
ټوټل 11,000 سکولان دي په بلوچستان کې، 11,204 سکولان دي. په دې کې 10,000 سکولان هم نن د پیلي سي نیول تر 15 پورې په 1 استاد باندې ملټي گریډ او جنډر فری، یعنی د انجونو د القوان پیلي سي نیول د 15 پورې 1 استاد. نو ته په خپله اندازه لګولی شي چې دا څومره تعلیمي بدلون راغلی دی چې 10,000 سکولان په 1 استاد باندې، یو سکول د پیلي سي نیول تر 15 جماعته پورې او په هغه کې القوان انجون دي دواړه.
د تعلیم وزیر وایي د بلوچستان کلیوال آبادی ټوله خورا وره ده او د یو یا دوو کورنو لپاره ځان له ځان له سکول جوړول ګران دي، او بیا ماشومانو په ځانګړې توګه جینکو ته مشکل وي چې لرې سکولونو ته ولاړ شي. د ده په خبره همدغه وجه ده چې یو شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. خو نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمين نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. د سره له مومن نه د دې وخت خبرونه اور
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره اهم خمخله چې د ترګریز کمپاین سره یو ځای شي. نوموړي دغه وینا پرون په کابل کې کړې. بلخوا د نهې پر ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د پاکستان د بنو چارو وزیر وویل د حقانی شبکې او حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 30 ته رسیدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاست څانګې لخوا مشال ډوڅه د ترلاسه شوو شمیرو تر مخه پرون د ډینګي دوه نور ناروغان چې د پیښور اوسیدونکو وو مړه شوي. د کابل پر هوایی ډګر لبرید وروسته د امریکا د بنو چارو وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړې ده چې افغانستان ته سفر ونکړي. د امریکا سفارت پرون په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او عراقي وزیر اعظم غوښتي چې په خپلواک کردستان کې د دې سیمې پر ازادۍ شبه ریفرندم دی لغوه کړل شي. عراقي وزیر اعظم حیدر البادی ویل چې دوی به کله هم د ریفرندم پر نتیجو مذاکرات نه کړي. نوموړي پرون د عراق پارلماني غړو ته ویل چې موږ به د عین لمخې په ټول کردستان سیمه عراقي قانون نافذوو.
مهم خبرونه واورېدو. سردي اسلام آباد ته چېرته چې رفت انجم ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم خرابېدونکي معیار د حکومت په دې اړه دا څنګه نظر انداز کول دي. د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو پر ځای صوبایي وفاقي حکومتونه دا شبه په بیا بیا د نظر وباسي. ادارې وایي چې د تعلیم سالانه رپورټ تر مخه چې د پنځم جماعت صرف 2.5% ماشومان اردو، سندي او پښتو ژبې لوستل کولی شي، 5.5% ماشومان انګریزي ژبې ټکي لوستلی شي او همداشان په حساب کتاب کې 8.5% ماشومان جمع منفي کولی شي. ادارې په وینا دا هر څه ځکه کېږي چې په سکولونو کې تربیت یافته استادان نه اخیستل کېږي او له وجې په زیات شمېر کې ماشومان سکولونو ته نه ځي یا بهر پاتې شي. ادارې زیاتوي چې کله کې په سکولونو کې دا قسمه مسلې رامخته دي، بیا د دې سره سره د بنیادي سہولتونو نشتوالی او د سکولونو د کورونو لرې کېدل هم لویه وجه ده چې مور پلار خپل بچي دغه سکولونو ته نه لېږي او په خصوصي توګه د جنکو شمېره په دې کې زیاته ده. ادارې وایي چې په ټول ملک کې په سن صبح کې د تعلیم شرح د ټولو کمه او خرابه ده. ماشومان په سکولونو کې زیات داخل دي، خو دا اندازه گول گران ادا چدغه ماشمان په سکولونو کې سزده کوي هم او کنه. ادارې خره کې وای چې 9000 استادانو خستلو فیصله او د هغې سارنې پالیسی شروع شوه، خو بیا هم د ډیر مثبت او فوري ګامونو اوچتولو ضرورت دی او که دا ونه شو نو هغه لوس چې تعلیم ټولو لپاره هغه به ترلاسه کول ګران شي. جنگ رسپان په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چېرته چې صحت اسانتیاوي د ضرورتونو په مقابله کې کم دي او هم د دې له وجې د مړینې شرح په زیاتېدو ده. ادارې وایي چې پلاننګ کمیشن په دې اهم مسله پیمز اسپتال د سینیر ډاکټر په مشرۍ یوه ډله جوړه کړې وه او 2015 کې یو جامع اصلاحاتي پیکیج تجویز کړی وو، خو افسوس خبره دا ده چې د 2 کالو تېرېدو باوجود په دې غور ونه کړی شو. ادارې زیاتوي چې پاین کې 43 ترمیم کولو پس د صحت شعبه ثبوت حواله کړی شوې وه، خو سې ذمهوارۍ د وفاقي حکومت هم دي. خو د افسوس مقام دا دی چې په کامی کچه مناسب هلت سکیم سے پالیسی نه لري. د صحت په پالیسی د صوبو په کچه هم د همغږۍ کمی ده. ادارې وایي چې د حکومتونو د بې غورۍ له وجې د صحت ډېرې مسلې رامخته دي، خو په خصوصي توګه لرې پرتو سیمو کې خلک د صحت د سہولتونو څخه زیات محرومه دي. ادارې خره کې وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي یو مضبوط طریقې کار جوړ کړي، د آبادۍ د ضرورتو مکمل جایزې اخیستلو پس د صحت سہولتونو لپاره فنډ وټاکي او تر هر وګړي رسول دي یقیني کړي. بل دا چې دا اوس صوبایي معامله جوړه شوې ده، نو ځکه صوبو ته هم خپل اختیارات او فنډ استعمالولو کې خپل صلاحیتونه زیاتول پکار دي چې ولس د سختو بیمارونو محفوظ وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ریویو او بکس په خپل ولیکنه کې وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان جګړې لپاره یو کوټلی حل نه لري او دغه مسلې ته غوږ پام نه ورکوي څنګه چې پکار دی. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی د پاکستان حکومت اراده لري چې د ځینو شیانو په راوړلو کنټرول زیات کړي او دا شان د روپې د بی د ټیټېدو مخه ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکی د فرخنده اسد ناو
د نیویارک ریویو اهم بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی ډېر لږ کار کړی دی. امریکا لا هم دې ته تیار نه ده چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره یو کوټلې پالیسي ولري، په دې اړه کار وکړي او د پلان له لارې یې بیا عملي کړي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او قومي امنیت ادارې د دغه مسلې په اړه ټیم هم نه دی ټاکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر هم د سپتمبر په وروستیو کې وټاکل شو. لیکوال احمد رشید وایي ولسمشر ټرمپ دغه جګړه خپلو جرنیلانو ته سپارلې ده. په تیرو وختونو کې به چې کله د ملګرو ملتونو او ناټو په سرمشریزو کې د افغانستان په اړه خبرې او پالیسۍ امریکایي ولسمشر وړاندې کولې، نو د اروپایي هیوادونو مشران به یې مرستې ته ولاړ وو. خو سږ کال یو مشر هم په داسې غونډو کې د ولسمشر ټرمپ د افغان پالیسۍ ته سم ملاتړ ونه ښود. یوازې د یوې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت د ناټو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لیږل وستایل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه به لا هم په دغه هیواد کې ایسار وي. نیویارک ریویو آف بوکس دا هم لیکي چې نوې امریکایي ستراتیژۍ کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرسته هغه سي نشته څنګه چې پر موجوده کړکېچنو حالاتو کې له هغه سره خودل شوی وي. ولسمشر غنی دا وخت د پاکستان او ایران نه د لیږل شو افغان کډوالو د مسلو د دوی لپاره د ځای او خوراک د بندوبست تر څنګ د یو شمېر داخلي مسلو په حل کې بوخت دي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په ځینو لگژري درآمداتو بندیزونه هم لګوي چې دا شن په دغه هیواد کې د بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې د روپۍ بیا ټیټه نشي او په خپل ځای یې پاتې کړي. شاهد خاقان عباسی وایي دوی به د ځینو شیانو په درآمدولو کنټرول نور هم زیاتوي چې دا شن د بهرنیو پیسو ذخیرې خوندي وساتي او په تیزۍ سره یې د کمیدو بچ کړي. ځینې پوهان دا هم وایي پاکستان به په یو کال کې دننه د نړیوال مالیاتي فنډ نه د قرضې غوښتنه هم کوي. د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت په ځینو غیر ضروري شیانو لکه ګاډو، موبایل، ټلیفونونو، سیګریټ او کالیو په درآمدولو کنټرول وساته او د دغه شیانو درآمدول یې ګران کړل. بلخوا د حکومت په دغو ګامونو هم سخت تنقید وشو او ځینو خلکو دا وویل چې له دې سره به په غیر قانوني تجارت کې زیاتوالی راشي. خو د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی به په ځینو درآمداتو دغه کنټرول لا نور زیاتوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ډرن رسپان لیکي سعود عرب د راتلونکي کال جون میاشت نه میرمنو ته د ګاډو چلولو اجازه ورکړي. سعودي حکومت دا اعلان د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی دی. د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي هم دي. د مقالې لنډیز د اسرا مومن نو.
ډان ورځپاڼه د سعودي عرب سرکاري رسنیو په حواله لیکي چې دا هیواد به راتلونکي جون میاشتې نه میرمنو ته د ګاډو چلولو اجازه ورکړي. له دې تاریخي پریکړې سره به سعودي عرب د نړۍ تر ټولو اخیری هیواد وګرځي چې میرمنو ته به د ګاډو چلولو اجازه ورکوي. سعودي حکومت دا هیرنوونکی اعلان د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی دی. د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي اهم دي. میرمنو ته د ګاډو چلولو دا پریکړه چې د باثره او محافظه کار مذهبي خلکو غبرګونونه اهم راپارولی شي د طاقتور ولی عهد محمد بن سلمان په کوششونو شوي. یاد شایي فرمانه چې د 2013 کال د جون له میاشتې به عملي کیږي. وروسته به د ټرافیک په قوانینو کې بدلون راځي او ښځو او سړو ته به یو شان د ګاډو چلولو لایسنسونه جاري کول پیل شي. د سعودي عرب لخوا دا اعلان په داسې وخت شوی چې د دې اونۍ په اخره کې د سعودي قومي ورځ منځل کیږي چې په کې به د هیواد سړي او ښځې په وړومبي ځل یو ځای برخه اخلي. کارپوهان وایي دا قسمه پروګرام چې په وړومبي ځل کیږي او سغدریزه یې مخالفت کوي. هدف یې د سعودي حکومت لخوا شوي اصلاحات نړۍ ته په ډاګه کول دي. میرمنو ته د ګاډو چلولو پر پریکړه میرمنو او سړو په کوڅو کې له موسیقۍ سره نڅاګانې وکړي، کوم چې د سعودي په څیر هیواد کې یو هیرنوونکی کار دی. پر دې سربیره میرمنو ته په وړومبي ځل د لوبو میدانونو ته د تلو اجازه هم ورکړل شوه. دا راز لدی مخکې یوازې سړو ته اجازه وه چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي دا اقدامات د سعودي عرب د حکومت د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د 2030 کال پورې په سعودي دننه ټولنیز او اقتصادي اصلاحات کول دي. د سعودي عرب د ولی عہد د یاد پلان هدف ځوانانو ته د تفریح او ښځو ته د کار موقع زیاتول اهم دي. دان وسپان لیکي چې سعودي چارواکو په دې میاشت کې لسګونه کسان نیولي چې پکې یو شمېر با اثر مولیان او فعالان شامل دي. انتقاد کوونکي دغه منظمه عملیات بلي. د سعودي محافظه کار حکومت چې پر ښځو سخت بندیزونه لري غواړي چې د ښځو پر روزګار، سفرونو او نورو فعالیتونو لګیدلي بندیزونه نرم کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
عراق پارلیمان له حکومت غوښتي چې کردستان ته فوجیان واسطي. په بغداد کې د پارلیمان رئیس وروسته تر دې دا غوښتنه کړې ده چې د خپلواکۍ لپاره د کردستان د دوشنبه د ورځې د ټول پوښتنې نتیجې پرون اعلان شوې. د ټول پوښتنې له مخه نږدې 93% کې کردانو له دې سره موافقه کړې ده چې کردستان دې یو خپلواک هیواد شي. دا موضوع تفصیل احمد شیبر په دغه راپور کې.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علی بادی څخه وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبې په ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بېرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرې شته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د دغو څارنه وکړي او واک یې خپل کړي. هر ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشته چې مداخله وکړي. د عراق مرکزی پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کردستان اربیل او سلیمانیه ښارونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له 6 بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وڅنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ 10 پروازه اربیل او 3 سلیمانیه ته لرل. د عراق کردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربېره خپره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کردستان د انتخاباتو او ټول پوښتنې د خپلواک کمیسیون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه:
نسبت المشارکه 72.16%.
2.12% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړې ده او 2.2% مخالفت کړی دی. د کردانو مشرانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوي ټول پوښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناتو سیکرټری جنرال ینس ستولتنبرګ ویلي د افغانستان امنیت د ټولو اروپا او د ناتو د غړو هیوادونو په ګټه دی. په کابل کې د رویټرز خبري ایجنسی د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړې د داعش او حقانی شبکې د جګړې د لارې په افغانستان کې نشي بریالی کېدی. ینس ستولتنبرګ پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سره کابل ته لاړ او د افغانستان د ولسمشر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره یې وکتل. په دغه اړه باندې د احمد شیبر پر راپور کې نور معلومات و.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل
I'm confident partly because we already have made the decision. We made the decision in June to increase
زړډایم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو، چې افغان سرتیری وروزی سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همداراز ډاډایم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثباته افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالی نشي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه پر دې ټینګار شوی دی چې ناټو هم د افغانستان په ماموریت کې خپله همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 3400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناټو د نورو غړیو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان د بولان میډیکل کمپلیکس استادانو ویلي دي چې صوبایي حکومت بې له سپلانه په کوټه کې ټراما سنټر جوړ کړی دی، خو تر اوسه د غلطه متخصص ډاکټران نه دي برتي کړي چې لامل یې نور ډاکټران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دغه اړه ایوب ترین راپور راکړي.
د بولا میډیکل ټیچر اسوسیشن یا اتحادی غړو ډاکټر حبیب الله، ډاکټر نقیب الله او ډاکټر احسان الله تیر ورځ په کوټ کې وایو مطبوعاتي کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل صوبایي حکومت د کوټ په سیول هسپتال کې کوم ټراما سنټر جوړ کړی دی، هغه د ډاکټرانو او ناروغانو اړتیا په بشپړه توګه نه پوره کوي. دوی په ټراما سنټر کې د استادانو یا ټیچنګ سټاف پر لګولو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور حال ډاکټر حبیب الله بابر و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچنګ اداره ده، او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړي دي هغه د ټیچنګ فیکلټی غړي. ډاکټران چې کله هلته ورشي د هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس یا کومه هغه تجربه چې د هغه به دوی نشمیرل کیږي، نو لامحاله دوی به چې کوم د دوی هغه نور فیکلټیز ممبر دي تر هغه به دوی یا جونیئر یا چې کوم د دوی هغه پروموشن کیږي هغه پروموشن په حوالہ باندې به مسله وي. زموږ ډیمانډ دا دی چې کوم دا ډراما سنټر چې کوم دی یا د صوبې د پاره واقعي هم د ډېر ضرورت دی، خو موږ یې چې کوم په پاکستان کې چې کوم ډراما سنټر چلیږي موږ یې تاسو هغه رنګ وچولای پر دې باندې نوې تجربه مکوي. کچیر تاسو لدې ځخ اټانومس باډي جوړوي تاسو دا وایئ چې دا یو جلا اداره وي چې د دې د پاره یو څلو ټول ډیر اسامیان اناونس
غیر
قانونی اقدامات اخستی دی. مج گورنمنٹ تا بارها ویلی دی مج عدالتون دروازه ټکولی ده، لیکن هیڅوک مج ته نه دی تیار چې مج مسائل حل جائز مسائل نو مج دې ته مجبور سو چې مج د خپل د برادری مسائل د بایزت ژوند تیرېدو د پاره به موږ په خپل به جړه کوو. زموږ ډیماند دا دی چې موږ ټیچنګ اداره خلک په کار دادی په نان ټیچنګ ادارو کې موږ نه کې ولګي موږ چې د کم کار د پاره اخصل سوی هغه کار په کار د موږ سره اخصل.
په دې ترڅ کې مې د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د روغتیا د صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سره تماس د نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم. البته د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره په خبرو کې تسلی ورکړې ده چې حکومت به د ټراما سنټر په اړه د ډاکټرانو ټولې ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست د 8 نیټې په ځانمرګي برید کې ډېری وکیلانو په سیول هسپتال کې د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. وروسته صوبایي حکومت په بیړه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ټراما سنټر جوړ کړی، کوم چې د ځینو ډاکټرانو په وینا په یاد سوي سنټر کې ټول ضروریات په پام کې نه دي نیول سوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
محرم کې د امن په موضوع په خبر کې یو محرم کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په پیښور کې وغونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو مذهبونو او په بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو مشرانو ګډون وکړو. دغه خار د امنیت په چارو خبرې وکړې. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د یاد تنظیم غړی او په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگھ مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای راجمع شوی او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خاندان کمی هغه قربانیانی دي چې هغه کم برداشت او کم آغی امن او طریقې سره چې کم سب درس پریښې دي چې هغې باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې که یو سکھ دی هغه په خپل مذهب کې کہ یو ہندو دے اگر پخپل مذہب کی او یو مسلمان روڑ دے اگر پخپل مذہب کی یا پاغی بانے نن مگم عملو کو
دا غنڈا کے برخ خستون کے دا اسلام مذہب دا جمعیت اہل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وائی چے اسلام مذہب دا ٹول علم لپارا دا امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوی.
نن چکم ٹول مذاہب والا اور بیا مذاہب کے دن جو سمر مسالک والا خلق دی اور داغی دی رشب دلتا جمع دے اور دے پاکستان دے پیخور کے دا خلقو تا پیغام ورکل غواڑی یارا مونگ پر علاقہ کے اور خپل ملک کے امن سرا ہم وقت رو رشو نو ہر مذہب عمدہ کا پیغام دے مینا اور محبت نو لیا دا پیغام محقی کو اور خلقو تا دن بارہ کے صحیح آگاہی ور کو
دا اسلام مذہب یو بل دینی مشر او پخوانے دا مذہبی چارو وزیر قاری روح اللہ مدنی پدے مقبان دیویل چی امن دا ہر یو مذہب او دا ہر یو ڈالی ضرورت تے نو زکا دیل پارا یو کی دل پکار دی دوی دا ہم ویل چی کلا دا مذہبونو او مسلکونو ترمنز اختلافات و اظہار پا ادب او رورالے باندے وشی نو دا دغی اختلاف نا کلا ہم شر او جنگ نجوڑے گی.
امن دا ٹول ضرورت ہم دے دانے چی ایر یوازی دا مسلمانان ضرورت دے یا دا نان مسلم ضرورت دے او دا دے فائدہ بم ٹول تا رسی ہو چی امن نوی نقصانی بم ٹول تا بیا دے باقی دا مسلکی ہم آہنگی داغے تعلق دے ناغے کی بنیادی خبر منگا کم یوبل سر اختلاف دے داغے اختلاف اظہار چھے دے ناغا بادب طریقے سر دا احترام پر طریقے سر ہوش کا دغا وین و بیا انشاءاللہ بے اختلاف چھے دے اگا نقصان نہ ور گئی.
بلخوا په غونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تم یې سرګند کړه چې نه یوازې د محرم د ټولو میاش بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې د وطن ګوند یو شمېر فعالانو د ډاکټر نجیب الله د یو ویشتم تلین په مناسبت یو غونډه را جوړه کړې وه او د غونډې ته د وینا په وخت دوی ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د سولې پنځه نکاتي پلان عملي شوی وي نو نن به هیواد د دومره بېقرارۍ سره نه و مخ شوی. په دغه اړه باندې د نجیب الله الوخیل راپور.
د وطن ګوند یو غړي سخی جان سرحدي ویل که هغه وخت نړۍ د نجیب الله غوښتنه درک کړې وای دا ستونزې نه رامنځته کېدی.
ډاکټر صاحب نجیب الله وو سچ ویل هغه بیا عملي کول دا نظر او عمل فاصله نه لرله که هغه پلان تطبیق شوی وای توتیا جوړ نه و انردلی سوپ که شکل کله یوش کله متسوی دا وینه بنت لري. دا
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی ویل درې لسیزې وروسته نړۍ په دې پوه شوه چې جګړه نه د افغانستان حل لاره ده او نه په دې هیواد کې د جګړې په شتون کې نړۍ د آرامۍ احساس کولای شي.
کم او زیات دیرش کاله مخکې د بین الافغانی تفاهم په خاطر، د سولې په خاطر، د جنگ د پای په خاطر، د همدغه شهید په نوښت او ابتکار ملي روغه جوړه اعلان شوه. نړۍ بل لاره ورکه شوه او دې ته اړ شول چې د روغې جوړې لاره چې ډاکټر نجیب الله اعلان کړې وه د هغې نه بله لاره د خلاصون د افغانستان لپاره او د دغه خلکو لپاره نشته.
په غونډه کې یو شمېر عالمانو هم برخه اخیستي وه. مفتي محمد سلیم منصور ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله غوښتنې چې څه وې د هغه لاره چې کومه وه هغه صلح، امن، ابادي، وطن دوستي، اتفاق، اتحاد او ورورولي ولو بل هیڅ نه وله.
د خوست یو تنځوان سبیل روخان ویل
همدغه د شهید ډاکټر نجیب الله د صلح او د تفاهم سیاست په مخ کې بوزي تر څو د غزمن وروسته پاتې هیواد چې واقعا د اوسنۍ نړۍ د پیشرفت او تکامل د کاروان څخه ډېر وروسته پاتې ده په یو سالم مسیر باندې رهبري کو.
د یادونې وړ ده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام څلورم یا وروستی جمهور رئیس و. که څه هم یو شمېر افغانان اوړلې تر ولسمشرۍ مخکې د ډاکټر نجیب الله پر دندو نیوکې لري خو په ټوله کې د سولې لپاره د ده هڅې ستایي.
اور دن کوم دې سره زمونږ د خبرونه وخت پای تر سی راتلونکو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د دې خبرونه نه خپل کوربا شاهین بنری لې جدت ورکه هر چته چې خاده باد او بریلوس